سلامونه ننجمان د 2015 کال د فبروري 28 نیټه ده د دیش حقوق پرونه ته خرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزیم
سلام وقتتان بخیر فرخنده پیمانی استم در برنامه امروز در مورد دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ به وزیر دفاع آمریکا برای بررسی برگرداندن سلاح و تجهیزات آمریکا است طالبان نگرانی ها از افزایش آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان و بررسی رقابت کرکت افغانستان با استرالیا با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر
په پاکستان کې امنیتي مسولینو د جمعې په ورځ د فبروري 28 ویل چې د خبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د طالبانو پلوي دارالعلوم حقانیه مدرسې کې په ځرمن کې برید کې دغه مدرسې مشر مولانا حامد الحق له څلور نورو کسانو سره وژل شوی او په لسګونو کسان ژوبل شوی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې چاودنه د مدرسې په جمعات کې د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عبدالرشید ویل چې د پیښې پاړه پلټنی پیل شوی او زخمیان روغتون ته لیږدول شوی دی. د خیبر پختونخوا د ایالت د پولیسو مشر ذوالفقار حمید ویلي چې د ځرمرګ برید هدف مولانا حامد الحق و خپلواکو سرچینو د ټپیانو شمیر تر دېرش پورې ښودلی دی. مولانا حامد الحق د مولانا سمیع الحق مشر زوی دی چې د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی هم پاتې شوی او د خپل پلار له وژل کېدو را په دې خوا یې د خپل ګوند جمعیت علما اسلام مشري په غاړه لرله.
اتحادیه اروپا ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که برخورد تبعیض‌آمیز طالبان بر اساس جنسیت طبق اساسنامه روم که افغانستان عضویت آن را دارد به گفته این اتحادیه منجر به جنایت علیه بشریت خواهد شد. این اتحادیه ناوقت روز پنجشنبه 27 فوریه با نشر اعلامیه پشتیبانی خود را از گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در 58 نشست این شورا منتشر کرد. در این اعلامیه با گونه ویژه به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره شده که به باور اتحادیه اروپا این قانون طالبان حقوق بشری افغانها به ویژه زنان و دختران را سرکوب و محدود می کند. با گفته اتحادیه اروپا این قانون افراطی ترین نوع رفتار تبعیض آمیز که یک عنصر اساسی ایدئولوژی و سیاست طالبان را تشکیل می دهد به شمار می رود. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که باید به تعهدات بین المللی افغانستان به شمول کنونسیون حقوق کودکان و کنونسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان پابند بمانند.
چاکر شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحده ایالات ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکران مدني زیرمو ته لاسرسی ولري. تمه کیږي چې د بحث یو مهم موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالات ته په اوکران کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصر ته د لاسرسی اجازه ورکوي. په دې تړون لڅو ونی او راهیسې ریشه ویدیو ترامپ ویلی چې زلنسکی با په واشنگتن کې د دې سند لاسلیک کول ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یو میاش وړاندې سپین ماڼۍ ته بیرته راستو شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي.
صدها هزار معترض امروز جمعه در شهرهای مختلف یونان به خیابانها ریختند و ده ها جوان در برابر ساختمان پارلمان یونان در آتن در جریان اعتراضات گسترده به مناسبت دومین سالگرد حادثه فاجعه بار تصادم قطار مسافربری با یک قطار باربری در شمال یونان در 28 فوریه سال 2023 به سوی پلیس سنگ و بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. در آن حادثه ده ها نفر زخمی شدند و کمبودهای زیر ساخت های حمل و نقل این کشور را آشکار ساخت. پس از ساعت ها گرد همایی های مسالمت آمیز در پایتخت یونان پلیس با گاز اشکاور معترضین را پراگنده ساخت. در مقابل جوانان معترض بم های دستساز آتشزا را به سوی پلیس پرتاب کردند. این اعتراضات که از بزرگترین اعتراضات پس از بحران قرضه یونان در بیش از یک دهه گذشته در این کشور محسوب می شود ناشی از خشم عمومی نسبت به عدم عمل کرده دولت محافظه‌کار در این کشور است. منتقدان میگویند که سیاستمداران باید برای کوتاهی‌هایی که به این حادثه منجر شد پاسخگو باشند، اما تا اکنون تنها مقامات رایح آهن در این فاجعه متهم شناخته شدند.
متحده ایالات ولسمشر دونالد ترامپ د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګز ته یې دنده سپارلې چې له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو په اړه ارزونه وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیري میلمه دی.
آقای فقیري، خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر.
مننه فقیري صاحب، مرکبه لدی پیل کو چې په خبر پښتونخوا ایالت کې په اکوړه خټه حقانه مدرسه کې پر نننې چاودنی چې دغه مدرسې یا مشر هم کې وجه شوی دی، ساسو نظر واور.
مات په خپل دا ښکاری چې د پاکستان د مذهبي ډلو ترمنځ شخړه ده، او دا شخړه هم تر ډیره هده پورې په دې پر تعلق لري چې کومه ډله د پاکستان د حکومت پلوی کوي او کومه ډله د پاکستان د حکومت مخالف کوي ولاړ ده. په دې کې یعنی په ساده عبارت او په واضح چې وایم، زه فکر کوم چې شخړه شایي د ټي ټي پی او د حقانیه د استادانو ترمنځ وي. د حقانیه دغه مدرسه چې ده د پاکستان د حکومت څخه دفاع کوي، د پاکستان د تمام د خاورې د بشپړتیا څخه دفاع کوي، او پاکستان پاکستان کې هر ډول مخالفت او یا بغاوت کفر ګڼي. او بلخوا چې ده ټي ټي پی ده، یا پاکستان د پاکستان طالبان دي، هغوی د پاکستان د دولت په مقابل کې ولاړ دي. زمات په خپل یعنی تر ډیره هدا پورې د مذهبینو ترمنځ، د مذهبي ډلو ترمنځ دغه شخړه معلومیږي. نو اوس په وګورو چې څوک مسؤلیت په غاړه.
خب آقای فقیری، به نظر شما کی این گونه حمله را انجام داده میتونه؟ فکر میکنین که چی انگیزه در عقب این حمله نهفته بوده میتونه؟
به نظر ما دو گروه بسیار عمده در اونجا موجود است. سه به نظر ما، اما دو بسیار عمده. یکی خود تی تی پی که تحریک طالبان پاکستان است، و دیگه هم داعش است که هر دو با دولت پاکستان در منازعه هستند، در مخالفت هستند. و گرچه چی سپاه آزادی بخش بلوچ هم اونا هم مخالفت میکنه، مصالحانه بر ضد پاکستان فعالیت میکنه، اما اونا به نظر ما دی منطقه قدر نفوذ ندارن مانند دو گروهی که داعش است و تی تی پی است. حدس ما ایست که یا تی تی پی و یا هم داعش باید باشه.
بله، مسئله په افغانستان کې امریکایي وسلې دي چې اوس طالبانو په لاس کې دي. آیا دا وسلې پر طالبانو سربیره د نورو ډلو لاسته هم لویدلي چې خطر رامنځته کړي؟ ځکه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر پاتې شو پوځي وسایلو او تجهیزاتو باندې اندېښنه ښودلې وه، او دی ویلي وو چې دغه پوځي تجهیزاتو شتون دغه هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی.
پاکستان بېشکه څو ځله دا خبره کړې ده، او دا هم ویلی دی چې دا وسلې چې دي تا تر کشمیر پر رسیدلې دي. د هند هغې هم هندیانو هم دا خبره کړې ده. پاکستان یې دا خبره اوس ډېر کوي، ځکه پاکستان د یو امنیتي بحران سره مخامخ دی، او پاکستان کوشش کوي چې هر څه ملامتي چې په خپل ملک کې وي د امنیتي لحاظه هغه پر افغانستان واچي، او خصوصا پر دغه وسلو باندې چې طالبان یې و نورو ته ورکوي د دوی په اصطلاح. او شایي هم تر حده پورې د هغو ډلو سره چې طالبان خواخوږي لري، عقیدتي تړاو ورسره لري، شایي هغو ته ورسېدلي وي. په تېره بیا د شپې عینکې چې تاثري دي تر حده پورې خپل امریکایي توپکان چې هم کېدلای سي و نورو ته ورسېږي. یعنی د دې امکان شته چې په خپله طالبانو کې ځینې ډلې چې دغه وسلې په لاس ورغلي دي هم دا وسلې خرڅ کړي، او هم خپلو هغو ملګرو ته ورکړي چې دوی د عقیدې د لحاظه ډېرو ته نږدې.
بله. خب آقای فقری، شما در جریان هستین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وزیر دفاع کابینه خود دستور داده تا تسلیم گیری سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا را از نزد طالبان بررسی کنه. به نظرتان این مسئله چقدر جدی است؟
به نظر ما جدی شاید باشه، اما عملی شاید نباشه. چرا این وسایل و این امکانات و این اسلحه همه فعلا به دست خود افغان هاست و افغان ها اینا دادن، خود امریکایی ها برای افغان ها دادن و پس جمع کردن از این به نظر ما غیر عملی است که اینا را هم پس جمع کنه و یا طالبان را به این متقاعد بسازه که اینا را پس به امریکا بده. طالبان از این استفاده میکنه، این را به خاطر کوبیدن مخالفین خود هم از اونها استفاده میکنه از این تسهیلات امریکایی و هم برای ترسانیدن مخالفین خود و به مخالفین خود این نشان میده که ما دارای وسایل عصری استیم، ما هموی داریم، ما عینک شب داریم و ما گاگلز که اینا میگینه رو داریم و این تو نشان میده که ما یک مخزن و گودام، بزرگترین گودام های تسلیحاتی را داریم و با ما باید جنگ نکرد. به نظر من برای طالبان هم یک چیز حیاتی است و شاید این عملی نباشد، شاید یک آرزوی آقای ترامپ باشه، عملی نباشد.
نو ولی بلسمش ترامپ دو وسطو در استرامون پر دیم مسئله بانتینگار که ویده پخبر طالبان چه پیغام داری؟
تر دیر حدا پر از فکر کوم چې داخلي مصرف لري په امریکا کې، یعنی امریکایانو ته داسې ډار ورکوي چې هغه وسلې چې پاتې سوي دي او دا هم د بایدن د بیکفایتي په خاطر هلته پاتې سوي دي، زه د امریکایي وسلې راټولوم او دا هغه پرستیج، هغه دبدبه د امریکې چې د چزموږ وسلې زموږ مخالفینو ته باید ونه رسیږي او موږ د دې قدرت لرو چې په هر ځای کې خپلې وسلې بیرته راټولې کړو او د خپل مخالفینو څخه راټولې کړو. زه فکر کوم تر ډیره حدا پورې داخلی مصرف د پاره کوي او د هغو خلکو ته وایي چې محافظه کار دي، د ډېر نږدې پلویان دي، هغوی ته دغه ډار ډور کوي چې زه پر اوزا باندې حاکم یم، تسلط لرم او زه هغه دبدبه او هغه پرستیج امریکا په خوا درلودی بیرته به امریکا هغه ته راوګرځوم.
آقای فقیری، چی راههای برای انتقال این سلاح و تجهیزات از افغانستان وجود داره اگر عملی باشه این کار؟
یک رایی است که با طالب ها به یک مفاهمه برسن و با طالب ها پیسه بدن و طالب ها با این موافقه کنه که وسایل برای امریکا در خود افغانستان تسلیم بده و باز انتقال از این واقع هم یک چیز بسیار مهم است که از کدام را این را باید به امریکا انتقال داد، یعنی از رای پاکستان باید کار کرد یا از رای هوایی کار کرد، یعنی مصارف بسیار گزاف باید مصرف کرد و دیگه چیزی است که باید بر طالب ها هم رشوت داد، باید بر طالب ها پیسه داد تا به این قانع شو. آیا این عملی است یا نیست؟ به نظر من غیر عملی است.
فقیر صاحب، یو بله مسئله لکل نه چې ښاغلی ترامپ واک ته رسېدلی په بېلابېلو شکلونو یا ډولونو باندې په افغانستان کې طالب چارواکي یاد کړي دي یا د هغوی سره په اصطلاح یادونه یې کړې. زما پوښتنه دا وه چې د امریکا او افغانستان کې چې اوس طالبان حاکم دي، راتلونکي اړیکو ته تاسو کومه سترګه ګورئ؟
عزیز ما خپل عقیده داده فیضی صاحب چې رابط بشن نسی، ما خپل عقیده داده چې د ترامپ او د طالبان رابط به نور هم خراب سی، هغه پیسې چې افغانستان تللی زما خپل عقیده داده چې هغه به بیخي قطع سی او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل سی، په افغانستان کې به امریکا خپل سفارت خلاص نه کړي. زما خپل عقیده داده چې نور ترامپ یا امریکا په مجموع کې افغانستان ته کوم ضرورت نه لري. نو زه خپل بینه نیم زما خپل عقیده داده چې د افغانستان د انزوا شپې او ورځې اوږدیږي او افغانستان به یو ډیر لوی مرحله
نو دغه وضعیت دوام په خپل افغانستان کوم خواته بیا چې اوس پکې طالبان حاکم دي
انزواته، یعنی په یو حرف کې چې وایي اوږدې انزواته یو ډیر د اوږدې مودې انزواته په دې کې په افغانان ډیر افغانستان افغانان به ډیر زیات زیان وویني. مګر زه چې دا اوازاته ګورم ما ته خپل زما حدسه دی چې د افغانستان د انزوا شپې او ورځې اوږدېږي.
فقری، بیشتر در یو آخر میبینیم که کارشناسان امور بیشتر از تهدیدات داعش و گروه های مختلف تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی میکنن. به نظر شما اگر حکومت طالبان به می شکل که روانه است گذاشته شوند، فکر نمیکنین که کشورهای منطقه و در نهایت ایالات متحده آمریکا وارد عمل شوند؟
به نظر ما شاید حکومت های دور پیش ما، کشورهای همسایه، در این رابطه زیادتر تشویش داشته باشه. و امریکا چند دفعه هم گفته، خود آقای ترامپ هم گفته که افغانستان دیگه با ما تعلق نداره و این موضوع و پرابلم منطقه است و کشورهای منطقه باید غم افغانستان بخوره، افغانستان از ما بسیار دور است و باید روسیه، چین و دیگرها که در چهار طرف افغانستان هستن، اونا باید در این رابطه بسیار فعال شوه. این بار بر نظر ما امریکا بر شانه های روسیه و چین و اینا انداختن دیگه، باید اونا بسیار تشویش داشته باشن از نظر امنیتی در باره افغانستان. به این خاطر هم ما میبینیم که روسیه، چین، ایران و اینا همه با طالبان رابطه تقریبا اگر مثبت و بسیار خوب نباشه رابطه داره، تعامل میکنه و همیشه با اینا رفت آمد داره و یه گلت امدهش مینمیز که اونا میدانه که اینجا خلا آمده و این خلا عدم حضور امریکاست اونجا و اونا نمیخواه که خلا را بیخی به کسی دیگه بگذاره. به این خاطر ما میبینیم که سفیرایشان هم میان و سفیرای طالبان هم قبول میکنه تا گهدی باشان یک تعامل هم داره. به خاطر از اینمی که تشویش داره که منطقه و افغانستان باز بلانه تروریسم بدل نشه.
فقیر صاحب، تاسو د طالبان سره د یو شمیر هیوادونو د ښو اړیکو یادونه وکړه، چین هم پکې شامل دی او په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې ښاغلی ترامپ د بګران یادونه کړې ده او حتی دا چې وایي چې چین ونه استفاده کوي، که څه هم طالبان دا رد کړي ده، ستاسو نظر سره په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دا یې بوم یو نو پروپاګاندا ته ډېره حده پورې چین، زه فکر نه کوم چې چین راسي افغانستان ته او خپل پایګال ته جوړ کی، یا حتی طالبان هم دې ته حاضر سي او یا امریکا دې دا وکړي چې بیرته و بګرام ته ولاړ سي. زه فکر کوم چې دا مسایل تر ډېره حده پورې هغه اساسي ټکي چې دي چې هغه د افغانستان انزوا ده، په افغانستان کې یو مشروع حکومت د یو مشروع حکومت تشکیل دی، هغه تر ډیره هده پورې پټوي. او اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې باید یو داسې حکومت راسي چې هغه د جهانیانو سره، د منطقې سره یو مشروع تعامل ولري او جهان یې په رسمیت وپیژني. متاسفانه اوس د طالبانو په موجودیت کې دا شی ممکن نه دی. په دا خاطر زه خپله تشویش لرم د افغانستان په ارتباط، ځکه که چیرې افغانستان دغه سپاته سي، اقتصادي وضعیت هغه خراب سي، د خلکو فرار زیات سي، دا په خپل خود په خود د افراطي ډلو لپاره لکه داعش شو دا نور دغه تروریستي ډلو لپاره زمينه برابروي. او په خپل د طالبانو په منځ کې هم اختلافات ډېروي، ځکه طالبان هم په دې پوهیږي، ځینې ډلې په دې پوهیږي چې په دغه ډول چې اوس دوی روان دي، په دې ډول د دوی د رژیم بقا ناممکنه ده.
خب آقای فقیری، شما فکر نمیکنین که عدم حضور امریکا، ایالات متحده امریکا در افغانستان و اینکه امریکا هم ایره بارها یادآوری کرده که به افغانستان و دوباره برگشت به افغانستان علاقمندی خاص نداره، فکر نمیکنین که کشورهای رقیب ایالات متحده امریکا مثل چین، روسیه و دیگر کشورهای منطقه را بیشتر پایشان باز بسازه در داخل افغانستان که بیشتر روابط خود را با حکومت طالبان نزدیک بسازن؟
چرا نه؟ حالا هم فعلا ما میبینیم که طالب ها با روسیه و با چین و با ایران، حتی با ایران هم روابط بهتری داره نسبت به امریکا و این زمینه را هم امریکا برای از اونها آماده ساخته، چون ما پیشتر هم گفتیم که خود آقای ترامپ چند باری رو گفته که این مسئله به اونا تعلق داره، مسئله افغانستان به ما تعلق نداره و اونا باید غم افغانستان بخوره. اونا اینمی خلا را میبینه، اینمی خلا را دیده و اما چون طالب های یک حکومتی هست که هیچ کس نمیتانه و این شکل که این هست با اینها رابط رسمی داشته باشه، چرا اونا هم مردم خود داره، در اونجا خانم ها زندگی میکنه، خانم های روسی و چینایی و دیگه، نمیخواه که با امیت یک حکومت آنها در تعامل رسمی باشه که هیچ نوع حتی حقوق ابتدایی زنها را هم پایمال کرده دیگه. لحاظا خود طالب ها به نظر ما سر خود حلقه را تنگتر میسازه و روز به روز به افراطیت رو میاره و به این خاطر هم انزوای زنها زیادتر میشه.
د سیاسي چارو شرونکي واحد فقیر سیم ډیره زیات مننه چې په دې باس کې له موږ سره مګړون کړو، خپل نظر وړاندې کړ.
تشکر از وختتان.
ممنون، تشکر سر.
په چمپیونز ټرافي یا اتلان جام سلو کې نن د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه وه. د چمپیونز ټرافي په روانو لوبو د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایي سره خبرې کوو.
آقای فدایي، خیلی خوش آمدین په برنامه، تشکر از وقتتان.
فدایي صاحب، ډېر زیات مننه. د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه څنګه ارزوئ نن؟
متاسفانه سه افغانستان د ځینې فرصتونو نه ګټه وانه واخیستله. په سر کې پچا حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وګټله، او کوم رقم کنډیشن سیول پاول بالینګ لپاره ډیر آماده ول، او شاید په دې وکټ باندې عظمت الله عمرزی فضل اک فاروقی په سر کې ډیر خزلې دي ول. خو چې مونږه د غستونځ سیمونږه چې په صحیح شکل باندې نسو کولای، یا دا یو تشویش د کپتان سره د سن د سینمو د کړای، او دا تشویش د کپتان سره ونه اول د بیټینګ تصمیم د سی وکټ باندې ونیو، سره باندې بیټینګ آسان نه. بیا ورسته پمنس کې زه فکر کوم چې موږ په ځان باندې اضافه پرشر واخیست، او صرف ازان طلا او مرزي په اخر کې د موږ لوبې لپاره ښه پانه وکړل تر څو افغانستان او تونس د سویا څخه پورته منډي وکړي. خو بیرته په چیز کې متاسفانه هغه مخکنی ستونزې په تیر نړیوال جام کې هم موږ درلودل. 2013 کال کې کیچونه ډراپ شو، او د سی لوبغاړو ته لکه ټراویس هیټ څخه فرصت ورکړي، هغه تانه لوبه بيخي لري وړي. او اوس مهال چې سره هم پوزیشن کې استرالیا د یو سل نه منډي کړې دي، تقریبا 1400 رسې وړي دي، 240 راوي منډي صورت هدف کې خدای سره 240 پنځاوي منډي. نو زه فکر کوم استرالیا په قوي پوزیشن کې ده. بل خبر متاسفانه دا چې غلطه باران راغله ده، او د لوبې د نتیجې معلومېدو لپاره ضرور دي چې هدا خپل شل او روسي او شل او رکیږي غو کې استرالیا ته ډېر کم منډي پاتې دي، یعنی 14 نورې کوي کې دوی د غلو وګټلای شي.
خو په واقع فدایي، آیا فکر میکنین که این هدف که برای استرالیا تعیین شده کافی است، یا بهتر از این هم ملی پوشان افغانستان میتونن که بازی بکنن؟
ببینین، اگر ما تاریخچه همین میدان پاکستان قذافی رو ببینیم، استرالیا در مقابل انگلستان 351 نمره را 15 توپ هنوز مانده بود که پوره کرد، 356 نمره کرد. پس این چیز خوب باید به فکر افغانستان باشه که اگر ما در مقابل استرالیا هدف تعیین میکنیم، مثل که در مقابل انگلستان ما هدف کلان تعیین کنیم، باید بیشتر از 300 نمره میگرفتیم. ولی یکم فاکتورها هستن، چون کرکت هست و شرایط همان روز در کرکت خیلی تاثیر داره. امروز وکت آسان نبود، در آغاز من فکر کنم بهتر می بود اگر افغانستان اول بالینگ میکرد، بسیار مشکل بود برای بسمن های افغانستان نمره گرفتن. ولی پسانتر وقتی که شرایط عادی تر شد، متاسفانه ما یک دو وکت با وقت بسیار خراب از دست دادیم. اوت شدن صدیق قتل، رن اوت شدن نبی، اوت شدن نایب، اینا مواردی بودن که باعث شد که ما یک سی نمره از هدف که باید می بود کمتر گرفتیم.
په لومړی ولسو ورونه کې هم د افغانستان لپاره زیات وکټ لاسه ور کړی دی. د انګلستان سره هم لوبه وشوه، ګروپس په اصلاح څنګه تمه و د لوبغاړو ټول په مجموع کې چې خلو به د اصل سره کړی وي، هغه څه ونه شول. لوی دلیل به څه
د سې د سې ګربز ک تاریخ تاسو د ګربز وګوري، ګربز د افغانستان لپاره یوازینی لوبغاړی د ساته سلیزې کړې دي. په پایل کې څو څو ځله د سلو د 200 منډو پانه مخته وړي دي، خو په بیټسمنانو باندې دا ورځ راځي کله کله د دوی فارم دومره نه وي. متاسفانه دی اتلانو د جام د سیالۍ د پایل مخ کې هم دا معلومه و چې ګربز دومره ډیر زبردست فارم کې نه و. نو بل نن چې کوم رقم وکټ ولا په غیبه باندې بیټینګ دومره آسان نه و، ډیر ښه بال ورته وسو. اته ورځ د جعفر آرچ بال باندې پیاو شو، دوی ډېر ښه بال باندې اوس. خو زموږ هیلې ځینې دي، او په ټوله کې زه فکر کوم چې نشو ویلای چې د افغانستان بیټسمنانو خو بیټینګ نه ده کړی، ځکه چې په تیرې سیالۍ کې د انګلستان په خلاف افغانستان بیټسمنانو دومره ښه پانی مخته وړل چې تاریخ یې پرېښود. یو سلوا وی امنډ تر اوسه دی یو انفرادي رنزونو په حساب باندې دی. ابراهیم ځدران چې دغه سیالۍ کې د انګلستان هغه په خپل نوم ثبت کړ، مخکې کوم لوبغاړي نه دي کړی چې دا د چمپیونز ټرافي یا د دومره کلونو داسې اتلولي کېږي د افغانستان په نوم باندې ریکارډ ثبت شو.
خب آقای فدایی، به نظر شما بازیکنان استرالیایی با کدام استراتژی وارد بازی شدن در بازی امروز با بازیکنان افغان؟
ببینین، اول خو استرالیا وقت بالا داشت که کندیشن بسیار برایشان مساعد بود. اگر چشمت الله شهیدی تاس برد، ولی تصمیم گرفت که باید اول بیتینگ بکنند، و او کندیشن به خاطر بالینگ بسیار برایشان مساعد بود. دوم، در بازی های آی سی سی استرالیا همیشه با اگریشن با بسیار قوت وارد میشه، و فرصت کوچکی هم که باز تیم استرالیا پیدا بکنه روی او، باز اونا فرصت از دست نمیدن. شما دیدین که وقتی که ویکتا گرفته رفتن، نماندن که افغانستان نمرات زیاد گرفته بود. اما همچنان وقتی که اینا چیز میکنن یا هدف پورا میکنن، خیلی اچکین کرکت میکنن. شما دیدین که اینا میفهمیدن که باید در اول دو اوور اینا زیاد نمره بگیرن، تا اگر توسطا راشد خان و نبی و نور برشان مشکلات ایجاد میکردن، که اینا یک تکیه کافی نمرات زیاد را در اول دو اوور داشته باشه. مهمی کار اینا کردن. اینا همیشه اتکینگ کرکت میکنه با مایندست مثبت کرکت میکنه. همه اینا دلایل هستن که اینا بازی ها رو میبرن.
بله خب آقای فدایی، با توجه به صحبت هایی که در مورد شرایط وضعیت بازیکن ها گفتین، بازیکن های افغانستان چی استراتژی رو باید در پیش میگرفتن؟
ببینن عمدترین چیز همین هست که باید ما فشار سر خود نمیگرفتیم. متاسفانه یک تعداد بازیکنای ما زیر فشار معلوم میشن، خصوصا کاپیتان ما اشمت الله شهیدی که 49 تو فقط 20 نمره گرفت. و دوم وقتی که با فیلدینگ میایم باید از این که بهتر فیلدینگ میکردیم، کچا رو باید میگرفتیم و بالای ما باید بالارای ما وکت تو وکت بال میکردیم. متاسفانه بالارای ما همچنان به اون رقمی که ازشان توقع میرفت بالین کردن نتونستن. و برای هر بازی که شما میخواین ببرین، اول باید با یک مایندست مثبت شما برین که افغانستان همی مایندست همیشه در بازی های خود از خود نشان داده، ولی متاسفانه امروز روز افغانستان نبوده، ولی هنوزم بازی خلاص نشده. اگر بازی شروع میشه هنوزم 160 نمره که باید استرالیا بگیره در وسط ها که شد خان هنوز نامده، امکان داره که افغانستان برگشت کنه.
فدایی صاحب، مختلف لگونه اوس په دنیا کې تر سره کیږي، زین ته تاسو هم زی او لنګ دی لوبغاړي ګوري هلته پکې تبصرې کوي. چمپیونز ترافی د دغه لگونو سره چې خو او خو ډیر غټ لگونه به څنګه پرتل کول شي، په مجموع کې دغه ټورنمنت څنګه موږ کول شو چې پرتل کو یا څه توپیر پکې ویني؟
ګورې لیګونه سیدی هغه تجارتی پروګرامونه دی، او اکثره غوی انټرټینمنت د ګډیر کړي کله کله انفری ډیر دی بیٹرانو لپاره جوړی شي شپږی جو څلوریز په ګوول سی. خو اصل کې د کرکټ هغه کور یا اصلي کرکټ څه دا هغه د آی سی سی په ایونتونو کې او د یو په سیاله یو تل ولایو کې معلومیږي. دغه جن موږ اتل لوګ ډاله پیژنو، امه غجن موږ مثلا د آی سی سی لوګ کې څه دا هغه د آی سی سی د نړیوال جام په څلوریزو سیاله دی، شلوریزو نړیوال جام سیاله دی، او اوس کې همدار ازبرته د اته کلونو کې وقفه سو د آی سی سی چمپیونز ټرافی سیالی دی معرفي کړو. د دې د چمپیونز ټرافی دی معرفي کولو اصلي دلیل دا اوسې دومره ډېر فرانچایز کرکټ سی وسو شلوریز کرکټ بي جی ډېر سو او پنځوسو کرکټون کرکټ ته توجه لګه کومه سواله نو بلته دې ته توجه را ګرځول لپاره آی سی سی دا تصمیم ونیو چې باید بیا چمپیونز ټرافی پیل کی. او اصلي کرکټ هم که تاسو وګورئ ورځنی سیالی دی، ټیسټ کرکټ دا سپوکې دی لوبغاړو اصلي استعداد او ورتیا معلوميږي.
bale خوب آقای فدایی، در به عنوان اخرین پرسش بر علاقمندای کې بازی کرکت را تعقیب میکنن چی گفتنی دارین؟
خب همیشه همراه با تیم خود استاد باشیم، توقع داشته باشیم که انشالله تیم ما میتونه برگشت قوی داشته باشه و با امید از این که انشالله افغانستان از این بازی با قوت برایه که کمی مشکل معلوم میشود، ولی حمایت کنید تیم خود را.
من به حمایت که خود افغانستان کرکت تیم بلو بکی،
بازم چانس خوب برشان میخواییم، انشالله که همیشه کامیاب باشن.
دیر من نفده ایسف.
سلام علیکم.
تشکر از شما.
تشکر.
قدرمن دوستانو داوه زمک در نوزی خبرون استاسو لاملتیار دیر من نه تربیه.
شب و روزتان بخیر.
دنن او وضعیت په پروګرام کې د یوې هفته رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دوړ خوته په تجارتي مالونو بار کوم 15000 لاري او موټرونه ولار دي. د دوړ خو ولسونو او تجارانو ته سخت زیان رسیدلی دی. نن په همدې حق راغی السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی سړی مشهید نن او وضعیت پروګرام ته زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام هم همدارنګه لکه د تل پشان د خاصو مسایلو په ارتباط او ورځنیو مسایلو په ارتباط وی چې د خبرونو نورسته غواړو د ټاکلې موضوع په ارتباط د خبرونې د مل مسره وغږیږو د غوې نظر او تحلیل واوري نن مسله دا ده چې درنو ریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د یوې هفتې رئیس یعنی د تیرې جمعې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دوړ خوته په تجارتي مالونو باندې بار لاري کوم 15000 لاري او موټرونه ټول بند پاتې دي د دوړ خوته تجارانو او همداشان ولسونه ته سخت اقتصادي زیان رسیدلی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تورخم د دروازې د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. پاکستان وایي چې دا دروازه څو ورځې مخکې ځکه وتړل شوه چې طالبانو د سرحدي ساتونکو د پاکستان په خاوره کې پوسټه جوړوله. مګر طالبانو بیا ویل دي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکو بیا ویل دي چې دوی په پاکستان کې نه بلکې په خپل خاور کې پوسټ جوړوله. خو وی چې پاکستانی پوزیانو او سرحدي ساتونکو اعتراض وکړ او یو ارخیز ډول باندې دلته غوول لگاو بندیز ولګاو او لارې بند کړه. نو موږ غواړو په دې مسلې باندې د خبرونې د مل مسره لګروسته وغږیږو. نن مو په دې برخه کې د بحث لپاره او د غوډې نظر د خستو لپاره په پاکستان کې البته په خیبر پختونخوا کې د مهاجرو په چارو کې د افغانستان د قنصلګری په خوانی اتشه عبدالحمید جلیلی سپتا بلنه ورکړی دی چې اگر شي په دې باره کې د خپل تجربه په اساس وغږیږي چې دا اول ځل نه دی بلکه دیر کلونو رئیس کله ناکله همدغه سي د افغانستان او پاکستان ترمنس پیښې شوې دي او لارې تړل شوې ده. خصوصا زیاتره وخت شي مثلا په اوړي کې لارې بند شوې ده، دروازه بند شوې ده، یا په ژمي کې د هر موسم هغه تجارانو ته چې مال وړي راوړي، میوه وړي راوړي او په دې لارې باندې افغانان زی راځي، نو د پاکستان تجارتی مالونه زی نور ملکونو ته د ټولو ته تاوان رسیدلی دی. البته ملکونو ته حکومتونو ته بدوم را نیوي خو بلکې ولسونو ته پکې ډیر تاوان رسیدلی دی. زه خو بل ګروس په دې مسلې باندې د خبرونه دی مل مسره وغږیږم، مګر مخکې دې چې د مل مسره خبرې پیل کړم دلته یو څو خبرونه را سره دي د لولمه بعد دغه نه بیا د مل مسره خبرې کوم. د جرمنی مقامات ویلي چې دوه تنه افغانان چې ګومان کیږي د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري په سویډن کې د قران شریف د نسخو د سوځولو په غش کې د هغه هیواد په پارلمان باندې د برید د طرح په تور په جرمنی کې په بند محکوم شوی دی. د جرمنی د تورینګ ایالت محکمې د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د ابراهیم او رامین پونوم دغه دوه کسانو هڅه کړو چې دغه پلان عملی کړي، خو مګر وینې شو کړ چې الته وسلې واخلي. پام دې خبر پانه کې بل خبره دا شوې ده چې د کسانو د قران شریف د نسخو د سوځولو په پیښه کې د سویډن د پارلمان د غړو د وژلو په دسیسه کې هم چې دوی وی لاس درلود دوی مجرم پیژندل شوې دي. محکمه بیان خپور کړی دی او د دې بیان لمخې د غو دوه کسانو د داعش سره خواخوږي خود لري دا د محکمې خبره ده او د دې غډلې له تاریخوالي د چلند هم تایید کړو. ابراهیم په 2023 کال کې د داعش خراسان د سانګې غړې شوی وو، یعنی غړیتوب یې حاصل کړو. ابراهیم د شکلند په 15 کال باندې محکوم شوی دی او سلیر شکلان رامین په سلور کالو 2 میاشتو باندې محکوم شوی دی. دا کوم قضیه کې چې دوی لاس لرلو د محکمې د اسناد له مخې ابراهیم په 2015 کال کې او رامین په 2018 کال کې د خپل طرح او پلان په خاطر جرمنی ته تللی وو. دویم خبر دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په حق له 15 ورځې نه درتون پرانسته وو. دا 15 ورځې نه درتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې روانو او پرانسته وو. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دی چې د دین درتون تمرکز د افغانستان د اوبو په بحران وو چې د سخت وچکالی، اقلیمی بدلون او د کلونو کلونو جګړو لامل د زیربناو د ویجاړولو لامل دغه بحران مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د اقلیمی بدلون لامل د افغانستان نږدې 15 میلیونه کسان د خپل سیمونه نور سیمو ته تللي دي، مجبور شوي دي چې خپل ځایونه پریدي او دوی د خطر سره مخامخ دي. او په 2023 کال کې د 15 لک ډیرو کسانو د سیلاونو، وچکالیو او نورو طبي بحرانونو له امله خپل مینې پریښي دي او نورو ځایونو ته نقل مکان کړی دی. دریم خبر چې غواړم ویل بلمغه دا ده چې قدرمن اوریدونکو، نن د روژې اول ورځ ده. د سعودي عربستان په شمول ګنش میر اسلامي هوادونو د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 18 باندې اعلان کړی دی چې د شنبه ورځ د مارچ لومړۍ نیټه د روژې اول ورځ سره مصادفه ده. د سعودي عربستان دولتي خبری آژان د اکسپو شبکې کې لیکلي دي چې د دې هواد د ستري محکمې د حکم لمخې د شنبه ورځ د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي ترڅنګ په افغانستان، الجزائر، مصر، اردن، لبنان، فلسطین، سودان او تونس کې هم نن د شنبه ورځ د روژې د میاشتې اول ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د شنبه ورځ د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایکس په پانی کې لیکلي دي چې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې یو شمیر کسانو د روژې میاشت لیدلې ده او په همدې اساس ستر محکمې اعلان وکړ چې د شنبه ورځ د روژې اول ورځ ده. په پاکستان کې د مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ یو دیش کسیز کمیټې د خیبر پختونخوا په مرکزی دفتر کې د روژې د میاشتې د لیدو لپاره غونډه کړې او کمیټې اعلان کړی دی چې د مارچ 2 یعنی یک شنبه په ټول پاکستان کې د روژې اول ورځ ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنه ای همداشان په عراق کې تر ټولو لوړ رتبه شیاملا آیت الله علی سیستانی اعلان کړی دی چې په دې هوادونو کې به د روژې میاشت اول ورځ به د یک شنبه ورځ وي. نو قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه لږ رسه د خبرونه د بیل مسره بحث پیلو. قدر من اوریدون کو هیله ده چه روغه و خوشحاله و سه غارم چه ده ملمه سر خبری پیل کمه خو و گرم چه زمانگا محترم ملمه خبرانه تا تروسه پوری راغله، یعنی فکر کم چه جلیلی سب تروسه خبرانه تا نده راغله، کوشش که و چه ده خبرانه تا راولو چه ترسو بکرشو پا پاکستان که ده نوی تازه خبر چه یوه هفته کیگی روانه ده پاکستان او ده افغانستان ده حکومتونو ترمیز چه ده ترخم دروازه بنده شویده او دوار خ خواه تا مشکلات پیخشیم دی. البته ولسونو تا چه تجارانو تا دیر زیاد تاوان رسیدنه دی. ناروغان چه دا افغانستان دوی غختل ریش پاکستان تا دی علاج دا پارا اغوی هم پا موتورونو که بند پاتی دی نشی کوله چه زان خپل منزل تا ورور رسی. نو لده کبلا منگا غختل او غواړو چې په دې پروګرام کې د دې یو کسر وغږیږو چې هغه په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په دغو مسایلو باندې په دې مسایلو او ډیرو نورو مسایلو باندې د خپل معلومات په خوا هم درلودل او سم معلومات لري، ځکه چې هلته دی په قونسلګرۍ کې پخوانی آتشه و. جلیلی صاحب، د جلیلی صاحب سره غواړم خبرې وکړم چې دای څه فکر کوي، ولې هر وخت وختن فوختن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره بندیږي او دواړو خواو ته مشکلات پیښیږي، د دې دلیل څه دی؟ اوس خو دا دلیل ویل شوی دی چې طالبان وایي چې موږ په خپل خاوره کې په افغانستان کې پوسه جوړوله، مګر د پاکستان د خوا دغه سرحدي ساتونکي وایي چې نه، د افغانستان طالبانو د سرحدي چارواکو یا مامورینو چې کومه پوسته جوړوله هغه د پاکستان په خاوره کې و. نو ځکه د دوی ترمنځ کومه شخړه چې پیدا شوه هغه دا و چې پاکستان په یو طرفه ډول دغه سرحد او بخی دغه دروازه بند کړی، د تورخم دروازه یې وتړله. نو په دې خاطر څوک چې د افغانستان د خوانه کوم تجاران یا نور اشخاص چې راتلل پاکستان ته تیرېدل، هغوی هم په لاره کې بند پاتې شو، هغه ته او د دې خوا چې ورتلل هغوی هم بند پاتې دي. یعنی دواړو خواو ته دروازه بنده ده او موټرونه او اولسونه بند پاتې دي. نو د ستونزو له کبله اول موږ غواړو چې دا معلومه کړو چې پاکستان وایي چې موږ هڅه کوو او شاید دا دروازه زر خلاص شي. نو زه وګورم چې زمونږ محترم میلمه جلیلی صاحب څه وایي، چې دایم هم داسې فکر کوي یا نه. جلیلی صاحب محترم، اول خو په خیر راغلی پروګرام ته، خوشو چې راورسېدی، ځکه چې کوم مشکل او تخنیکی غواړم تاسې ته د سټډي مشن وروسته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ووایم او خدای دې ټولو ته بختوره کړي دغه میاشت. امید دی چې دې بختوره میاشتې د تقدس په حساب باندې دغه دواړو خواو ته، خصوصا افغانستان او پاکستان ترمنځ، د ولسونو ترمنځ دغه مشکلات حل شي. تاسې څه فکر کوئ دغه د تورخم دروازه چې دا ځلې تړل شوې ده، نو دا د ډیورند کرخې دواړو خواو ته خو هغه نخې نښانې ټولې معلومې دي. اوس پاکستان وایي چې طالبانو زمونږ په خاوره کې پوسته جوړوله. طالبان وای نه، موږ په خپل خاوري کې پوسټه جوړوله. نو دغه هغه چیرې دی؟ دغه مشکل چیرې دی؟ ولی دوی ته خو نه معلوم دي. اوس موږ نه پیږو چې واقعیت څه دی. واقعیت څه دی؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته هم درنګ تاسو اوریدونکو ته او تاسو ته هم دروژې مبارکي میاشتې مبارکي تبریکی وایم، هم درنګ تاسو ټکنیکی ټیم ته او ټولو اړیدونکو اوریدونکو ته. اصل کې دا موضوع د ډیورند فرضي کرښې د اساس خوانه هم د جمهوریت په وختو کې چې کله پاکستان حکومت دغه بار لګو یا دلته سیمې خاردار دغه کو، یو پرتشنو جا موضوع وه، د اختلافي موضوع وه. او دا یو خبره دا وه چې هغه وخت کې چې کوم دغه نښې او نښانې په مرور د زمان سره هغه ختمې شوې وي، خدای یو ډیټا د پخوانی شوروي اتحاد لخوا چې د افغانستان په وزارت دفاع او وزارت خارجه کې پرته وه، د جنگونو سره او یا په یو معامري او د یاد یو سازش په اساس باندې هغه ټوله ډیټا ختمه ورکه شوې وه. بینان دویمه ډیټا چې کومه اخیستل شوې وه هغه د امریکا متحده ایالاتو د بغاونه اخیستل شوې وه، د هغه په اساس باندې پاکستان حکومت یو طرفه په دا حق لمانی دغه وکړو. زیاتره موضوعات داسې وو چې هغه وخت کې تاسو معلوم وو چې سرحدي مناطق د طالبانو په لاس کې و، د افغانستان د حکومت هغې ته لاسرسی نه و، او په هغه وخت کې طالبانو په دې ارتباط باندې هیڅ عکس العمل نه خود او ځان یې مسؤول نه ګڼه، دغه فالیګانه استفاده وشول او پاکستان حکومت چې په څه شکل باندې غوښتل په دغه سرحد باندې ځان ته پوستیم و جوړې کړې او همدارنګه یې دغه سیمې خاردار په دغه حاله موضوعات دغه تیر کړل چې د جمهوریت په وختو کې ځینې مناطق کې هلته جګړه وشوله. لکه مثلا زبرتاس زما د اساس د یوې منطقې مثال درکوم چې خوېزي مخکې د افغانستان علاقه وه او اوس په دې اوسني بار کې تقریبا ډېر نږدې نه هغه اوس د پاکستان علاقه په همدارنګه په اعظم غرسه کې په لسګونو کیلومتره په داخل د افغانستان ته ورغلي دي او هغه څه دي چې دا د اختلاف وړ خبره.
مګر تاسو ویل چې دغه نقشې چې په خو موجود وي د ډیورن لاین هغه د شوروي د اشغال په وخت کې نقشې ما هویا نابود شوې یا هر رقم چې خو چاته په لاس ورنغلی چې بیرته هغه کرخه چې رنگ تللې وي یا کرخه او نخې نخانه چې ورکه شوی وي نو معلوم دي چې هغه بیرته ځای په ځای کې. مګر دغه دوړ خو ته چې د ولسونو وسیدل یا وسیګي دوی خو پیږي چې کمزې کې زمون کرخه ده، دوی ته نه معلومه ده خپل کرخه.
دغه موضوع هم دا چې ولسونه کمزې کې اوسېدل یو قسم ته تاریخي په تواتر سره دغه سرحد منلې شوې او چې مختلف ځایان به کې بالکل تعین او د افغانستان ساحه معلومه او د پاکستان ساحه معلومه او د پاکستان پخوانی پوستي چې په کمزې کې پرتې وي هلته معلومې وي. خو متاسفانه ما تاسو ویلې چې د جګړې د وژنه او هغه وخت کې چې افغانستان حکومت په دغه علاقه کې باندې تسلط نه لرو دغه علاقه زیاتره د سرحدي علاقه د طالبانو په لاس کې وانه، په هغه وخت کې دغه ځایونو کې پاکستان د خپل بار ولګو. طالبانو هغه وخت کې چې مفادات یې دا و چې پاکستان کې اکثریت اوسېدل او همدارنګه د تیخوانه تمویلېدل او دغه مناطق دغې په لاس کې، په هغه وخت کې هغې هېڅ قسم عکس العمل ونه ښود او د هغې په وخت کې وشو. یو خو دا یو بده پېښه وه چې په افغانستان حکومت شاید دا ورسره منلې وه چې څنګه ویل کېږي د پخواني حکومت چې دلته باید بار ولګول شي او په هغه مینه په امریکا هغه پیسې ورکړی وتا. او دویمه موضوع دا و چې طالبان هم هغه وخت کې عکس العمل ونه ښودونو بنان هماغسې پرتشنج او دا موضوع پاتې ده. او اوس چې کوم موضوعات دي دواړه طرف ته دي، هغه یو دا چې په دغه سرحد کې په مختلفو ځایونو کې پاکستانی پوستې بالکل د دې بار سره نږدې دي. اوس کوم ځای کې چې پاکستانی پوسته ده په هماغې خوا کې د طالبان هم غواړي چې هلته پوستې جوړې کړي. او د دې دوه درې موضوعات دي چې هغه ټول نه هم موضوع چې عام طور سره میډیا کې نه ښکاره کیږي، هغه دا دي چې اوس خو دا حالات د دوړو طرف ته کړکېچن دي. او تاسو معلومه تیر په شل کلونو کې په مختلفو لارو منصره دي چې په اخرو کې بار لګېدلې خو د طالبانو ځواکونه د افغانستان د پاکستان د لارې افغانستان ته راتلل. هغه نقاط طالبانو ته معلوم دي. اوس په هماغه نقاطو کې چې دوی ته معلوم دي، اوس طالبان په هماغه نقاطو کې خپلې پوستې جوړې او دا تشنج موضوع.
خا نو اوس خو خبره ده چې د دومره ولسونه چې دوه خو ته بند پاتې دي په مشکلاتو اخته دي. پاکستان وی مونږ کوشش کوو خبرې روانې دي دا به حل شي، مګر یو هفته وشو چې دا حل نشوي. ساسي تجربه سره د خوول زلنه ده په خو هم دغه سي د تورخم دروازه بند شوې ده او نور دروازې هم دغه سي بند شي وي دي چې بیا د خبرو په نتیجه کې بیرته خلاص شي وي دي. اما اصل دغه ریخه باید د دې وچه شي چې نور د سیم مشکل پېښ نشي. دا خو یو موضوع ده چې د ته به ګورو د خو په د دې حکومتونو ترمنځ حل نشي، مګر راځو دې ته چې دغه فعلاً پاکستان یوازې دا موضوع نه ده چې تورخمه بن کړی دی چې هلته پوسته و. دلته په پاکستان کې زرګونه سرګونه زره مهاجر دي، افغانان دي. دا د مهاجرو مسله هم ده چې دوی غواړي پاکستان ته لی افغانستان ته لیږي او درګرده وباسي او په افغانستان کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته هم مثلا هغه مهاجر چې انتظار وو افغان مهاجر چې نور ملکونو ته لاړ شي دغه کارونه هم وزندیدل او دا به بل مشکل چې د نور مشکلاتو په سر دا هم اضافه شو. نو تر فکر کې چې پاکستان کول شي فعلا هم دغه موضوع چې دغه موټر بند دي دغه موضوع هلکی غواړي چې هلکی
اصل کې تاسو ته بیا معلومه ده کله چې د افغانستان حکومت او د پاکستان په منځ کې همیشه کړکی چې راغلي دي دوه مسائل پاره کې ډیر اهم رول درلودل. یو دا دی چې هغه نقطه د فشار او د امتیازګری د خاطر استعمال شوی. یو د کډوانو موضوع ده چې په داخله د افغانستان کې چې پاکستان کې څومره کډوال دي هغه باندې فشار راغلی دی او هغه د پاکستان شړل شوی دی او هغه ته وخت ورکړی شوی چې په دونه محدود وخت کې باید وزي او دا د افغانستان حکومت باندې یو فشار نقطه ده. دویم تجارتي موضوع ده چې زیاتره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د ټولو نه هغه ارزانه سامان چې دغه د پاکستان نه وته ورزی او په دې اساس باندې په مختلف وختو کې د افغانستان سبزي او همدارنګه میوې چې دي هغه پاکستان ته راځي او د بغټ بازار دی. په خو هم دغه لارې د دغه موضوع په اساس باندې باندې دیدلې چې افغانستان باندې یو فشار راشي او په وروسته کې په جمهوریت کې افغانستان بدیلې لارې وموندلې او هغه فشار یې لږ راکم کړ. نو اوس دا چې نړیوال د افغانستان سره تعامل نه لري او څوک په رسمیت نه پیژني په داخل کې حکومت مشروعیت نه لري ورسره بلې باندې افغانان بانکي سیستم باندې دا ستود نشي کولی او دا په دغه کیفیت باندې پاکستان یو ځل بیا د تورخم لا یا د سپون بولدک لار چې دا د تجارت په مخ باندې تړلې ده او زه فکر کوم چې د امتیازګری په خاطر باندې به یو فشار په اساس باندې به وي یو څه امتیازات به غواړي خو بیا هم په لوی اوږد مهال کې هغه مشي پندول ځکه چې ټول د مرکزي آسیا ته چې د خپل تجارت یې هغه بندي افغانستان هم د خطر غټ بازار دی. بیا هم کینیا او پخوام دغه سي تجربه ده چې اوس وخت بند شي او د مذاکرات لارې خلاصه شوي.
فکر کوي چې د کسان چې مثلا شخصي ټرکونه لري مال لري کرایي کنه کرایي لري خلک او خپل مالونه په کیوري یا تجاران چې هم موټر خپل دی هم مال خپل دی دوی خو ځخ ډیر تاوان کوي دوی ته څه کوم بیمه چې شلري به دا کسان یا نه
پدری منړی کې متاسفانه دغه موضوع خصوصا په افغانستان او پاکستان او په ایران او دغه مناطق کې د څنګه چې په غرب کې دا یا په اروپا کې دا امتیازات یا بیمه د انشورنس ته دا نه لري. نو اوس تاسې شوې د ډالر یو معمول ګرځیدلې د بندي ګرا بندي نو د دې په خاطر باندې تجارانو همدارنګه د موټر والا او یو ثابت رول زیزان ته یې خېده چې کله لار بند شي نو په هغه وخت کې بسنګ وي. خو بهر هم باندې تاسو معلومه ده چې په دې مالا ولونه کې اواز تاسو مال د موټر ودریدل نه دی بس تاسو مالونه شته د لکه میوه او سبزی چې هغه خرابېږي نو دغه سبزی او میوه چې دی یا د دوه یا درې ورځې نه روسته به ته ماغه به خپل هیواد ته ستانه شي او ته په ډیر کم قیمت باندې دغه شی په دې اساس باندې افغاني تجارانو او پاکستانی تجارانو په ځانګړي تو پښتانه چې دی دوړه خو ته هغه ډیر سخت تاوان کوي دی.
ښه جلیل صاحب محترم زده موټر چلته ولاړ دی په دې دروازه کې دوړه غاړو ته کله کله د سیم کې چې فیصله ونی شي دوی بیرته وګرځي د مثلا کده پاکستان خپل تجارت دی بیرته خپل وطن ته لاړ شي البته بن نوي یعنی انسانان خو پوه شي چې لاړ شي نه
او کېدل شي چې ځینې وختو کې دا سوي چې دغه موضوع لګوږد شي او د مختلف سورسز د لارې باندې هغه ډریوران یا مالکان ځان خبري چې دغه موضوع څنګه ده. مثلا کچته د سبزی موضوع وي په داخله افغانستان طرف ته وي یا پاکستان طرف ته وي او هغه خرابېږي نو هغه بیرته په ورځ دوه کې تصمیم نیسي او بیرته هغه خپل منډیانو ته راوړي او خپل منډیانو کې پر قیمت چې خرڅ کړل غټ تاوان نه ځان بچ کوي. خو ځینې موضوعات داسې دي چې هغه به درګرځیدونه دي. مثال په ډول باندې کړه افغانستان کولا یا سکار د مزار نه راپار شي او تورخم کې ولاړ یا نو هغه چیر تر شي بیت چې مزار ته زی تاوان دغه نه زیاتیږي او یا ځینې دغه سي مسائل چې هغه وسایل وي د کراچۍ نه برشي وي او هغه په تورخم کې په سپین بولدک کې ولاړ وي نو هغه خلک تاوانین دي او په پرته د انشورنس نه هغه به انتظار وبس تر سوچ د دروازه خلاص شي.
مګر یو خو تجارتي مالونه دي بل دغه ولوسونه چې تاګراته کیږي دوړو خو دا هم په موټرو کې چې دی کرایي یا خپل شخصي موټرو کې دوی هم بندي د سیم کېږي چې کوم مثلا دغه مشکل وزندېږي وګوتشي او لار خلاص نشي دا کسان د خپل موټر رخصت شي اجازه ورته ورکړ شي لار شي د خپل ضرورتونو او احتياجاتو د رفع کولو لپاره دی او زینه بلځته دا امکان لري.
او بل هم داسې دا اوس کې کوم خلک د تورخم ته غړي د پاکستان د لوري نو همدارنګه کړه که افغانستان د لوري نه تورخم تر غړي او هته چې وګوري چې لار خ بند نه نو به تا غي ګرځي خپل کورونو ته ځي او خپل غزانو ته ځي چې هغه کې د اوسېدو ځای وي هغه په تورخم کې نه پاتې کیږي. او بیا خو تاسو معلومه ده چې اوسنی وخت میډیا موضوع ده او سوشل میډیا هم پکې ډېره دغه ده چې کله دروازه خلاصه شي نو وسایل ډېر دي، نو هغې بېرته بیا ځي هلته په خپلو مناطقو کې نه پاتې کیږي. البته یو تعداد په دغسې وي چې هغه ډېر د لرې ځای نه راځي، لکه د کراچۍ نه چې ځینې خلک راشي یا د لاهور نه ځینې خلک راشي، یو تعداد ماشومان به ورسره وي، هغه یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې بله لاره نه لري هلته اوسېږي. لیکن بیا هم د اوږدو اوسېدو د خاطر هلته هېڅ داسې فسیلیټیز یا د سہولتونه نشته دي، دواړو غړو ته نشته دي. ناغي غواړي او دویم دا دی چې د پیښور ښار دی خواته نږدې د 15 دقیقې تقریبا لاره ده د تورخم او همدارنګه د جلال آباد هم نفسې تقریبا 15 نه تر یو ساعت پورې لاره ده، هغې په تورخم کې نه پاتې کیږي او بیرته یا پیښور ته ګرځي یا جلال آباد.
دا اوس چې لاره بنده ده د افغانانو ته اجازه ورکول کیږي چې راغلي دي په تورخم کې بند و چې مثلا د علاج لپاره تداوی لپاره تلل، داسې د خلکو ته اجازه ورکول کیږي چې لاړ شي بیرته مثلا د خط نه تیر شي، کرخې نه تیر شي، لاړ شي پاکستان ته د خپل علاج لپاره؟
متاسفانه نه هیڅ ډول د پیادل د خاطر همدارنګه د پټورو په خاطر باندې هیڅ د غلار بالکل بند شي. اګه سپین بولدک یو کاغه د تورخم وی چې کله دوړو ماس کې کړ کې چراشي نو هغه تر لری لری پوری خلک هلته امنیتي ادارات ولاړ وي او خلک چې راځي هغې نبي ته ګرځي تر څو چې فیصله نه شي وي او په صفري نقطې ته نږدې دواړه غواړي صفري نقطې ته نږدې هلته بیروبار نه پرېږدي. یو خو دا وي چې معمولا دغلته چې کله کړکېچ راغلی دی صفري نقطې ته او دغه دواړو منځ کې تقسیم یو قسم حساسیت پیدا شي او زیاتره په جګړه باندې وي او که جګړه باندې واوړي نو بیا هغه ملکي تلفات په هغې کې زیات وي لکه پخوا چې شوي دي. بنا دواړو طرف ته چې کله دغسې حالات رامنځته شي او کړکېچ رامنځته شي ډېر لرې لرې نه هلته امنیتي عسکر ولاړ وي دواړو خواوې ته او صفري نقطې ته نږدې څوک نه پرېږدي.
نو دا خو واقعا ډیره سخت ده د افغانانو لپاره چې څوک مریض لري چې بیرته راځي دلته پاکستان ته، یا د پاکستان څوک ورزي افغانستان ته کوم ولایت ته هلته خپل وي خپلوان وي، د دوی لپاره هم مشکله ده. فکر کوي چې دا خو دا ځل خو یو هفته کېږي دغه د دروازه تړل شوې ده، مخکې هم دا دروازه هم دغسې یو هفته او ډیر وخت تړل شوې وه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیوي خبرونو کې